وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې دی. ازادي راډیو خبرونه اورئ. د ازادي راډیو یو بل پښتو خبرونه پیل شو. د خبرونه تر 3 بجو دوام کوي. زه نور یاسنوری د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې افغانستان ته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د سفر او د افغانستان پر یو شمېر نورو موضوعاتو پر راپورونو سربېره په موسکو کې د نننۍ 14 حال درکو. د خبرونه په ورستۍ برخه کې 2 اونیز پروګرامونه سپورت او د ښځو لپاره ځانګړي پروګرامونه هم هیروي. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان په کورنیو خبرونو سره پیلوو.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما تیر ماښام په ناڅاپي ډول افغانستان ته سفر وکړ. د پروان ولایت سیمه چارواکي وایي چې 3 تنه پاکستانیان د زرګونه شاژوره مرمیو د لیک په تور نیولې دي. او په بهرنۍ خبرونو کې واورئ چې د مسکو ښاروال وایي دا ثابته شوې چې نن په دغه ښار کې 214 خزینه ځان وژونکو کړي دي. بشپړ خبرونه واوري ویاند اجمل تورمان. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما تیر ماښام په ناڅاپي ډول افغانستان ته سفر وکړ. دا د امریکا د ولسمشر په توګه افغانستان ته د ښاغلي اوباما لومړنی سفر و. ولسمشر اوباما له خپل افغان سیال حامد کرزي سره یوې خبري غونډې ته وویل چې د اداري فساد په وړاندې مبارزه باید د پوځي هڅو سره همغږي شي. اوباما تر دې کتنې وروسته د باګرام په هوایي ډګر کې تر 2000 زیاتو امریکایي پوځیانو ته وینا وکړه او په ترڅ کې له امریکایي پوځیانو مننه وکړه چې په افغانستان کې قرباني ورکوي. باراک اوباما په دې سفر کې د امریکا او ناتو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال ستنلی مکریستل او په کابل کې د امریکا له سفیر کارل لایکن بینی سره هم وکتل. اوباما په افغانستان کې تر شپږ ساعته تمید وروسته بیرته خپل هیواد ته ستون شو. د پروان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې 3 تنه پاکستانیان د زرګونه شاژوره مرمیو د لیک په تور نیولې دي. د پروان ولایت امنیت قمندان جنرال عبدالرحمن سید خیلی ازادي راډیو ته ویلي چې دغه 3 پاکستانیان چې د لوړګي اوسیدونکي دي غوښتل چې د مرمیو 15000 شاژوره د افغانستان شمالي ولایتونو ته ولېږدوي. د یو بل خبر مخې د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ په لسګونه اوسیدونکو نن دغه ولایت د سیمه ایزو چارواکو په وړاندې لاریون وکړ. لاریون کوونکو وویل چې د پروان ولایت چارواکي دوی نه پرېږدي چې په باري کاپ کې پر خپل زمکو چې دولت ورکړي دي کورونه جوړ کړي. داریون کونکو د سیمه ایزو چارواکو لخوا د کور ودانولو پر مهال د دوی د نیول شویو سپینګورو د خلاصون غوښتنه کوله. خو پروان والی عبدالبصیر سالنګي وایي چې په نوموړي سیمه کې 15000 جریبه دولتي زمکه د خلکو لخوا لاندې شوې ده. د افغانستان د ملکیه وایي چلند او ترانسپورت وزارت چارواکي وایي چې په سالنګونو کې د هوا د حالاتو د معلومولو په هدف د واپېژندنې سیستم فعال کړی دی. د ملکیه وایي چلند او ترانسپورت وزارت ویان ننګیالي قلاتوال ازادي راډیو ته ویلي چې د سیستم په فعالېدلو سره به تر ډیره د هوا د حالاتو وړاندوینه وشي او په دې توګه به د طبیعي پیښو له کبله د مرګ ژوبلې مخنیوی وشي. په سالنګونو کې د هوا پیژندنې اداره وروسته له هغې فعالېږي چې په تیر ژمي کې د واورې د ښویدنې له پیښې وروسته د افغانستان د وزیرانو شورا د ملکي هوایي چلند او ترانسپورت وزارت ته دنده وسپارله چې تر راتلونکو 2 میاشتو پورې دغه اداره فعال کړي. او په کابل کې د صرافان د ټولنې راپور له مخې نن افغانۍ د بهرنیو اثر په وړاندې د شان بد دیږي. یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ او 55 پولای وایي. روش پتا افغانۍ او 6 پولای او سالنګ پاوند 2 افغانۍ او 45 پولا. یو سودریال 12 افغانۍ او 9 پولا. زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او 10 پولا. او زر پاکستانی کلداري 501 افغانۍ. دا ول تر دې دمه د افغانستان کورنی خبرونه. اوس هم بهرنی خبرونه او فریده هوټ سیفي.
روسی مقامات وایي نن سهار د مسکو په مرکزی سیمه کې د مترو په تمځایونو کې په 2 جلا چاودنو کې شاوخوا 15 تنه وژل شوي دي. د بیړنیو یا اضطراري مرستو مقامات وایي چې په دې پیښو کې لږ تر لږه 30 نور ژوبل دي. د مسکو ښاروال یوري لوشکو وایي دا څرګنده شوي چې 2 ځان وژونکي ښځې وي.
یورولوژکو
وایي د لومړنیو راپورونو له مخې چې د روسیې د فدرالي خدمتونو د ادارې لخوا ترلاسه شوي 2 خزینه ځان وژونکو په دې پیښې کې لاس درلود چې 2 پیژندل شوي دي. دا په وروستو 6 کلونو کې په مسکو کې تر ټولو خونړۍ حملې وې. تر دې مخکې په 2004 میلادي کال کې په مسکو کې تروریستي حملې شوې وې. هغه وخت یو ځان وژونکي د ښار په یو تمځای کې 14 وکړه چې 10 کسان یې وژلي وو. په دې اړه وروستي معلومات په روانه خپرونه کې له مسکو څخه د ازادي راډیو د خبریال په ریپورت کې اوري. د یونان په مرکز اتن خار کې یوې بمی چاودنې یو تن وواژه او دوه نورې ژوبل کړل چې په ټپیانو کې یو ماشوم دی. چاودنه د مدني خدمتونو یو ښوونځي ته څیرمه شوې چې سیمې ته نږدې موټرو او کورونو ته یې زیانونه اړولي. ویل کېږي په دې چاودنې کې کین اړخي سخت دریځي لاس لري چې په یونان کې مخکې هم دا ډول حملې کړې دي. پرونی چاودنه په وروستیو څو کلونو کې د خپل ډول له مخې لومړنۍ پېښه وه چې څوک پکې وژل کېږي. په کاناډا کې د اتو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په یوې غونډې کې د ایران پر لانجمن اټومي پروګرام خبرې کوي. په کاناډا کې دوه ورځنۍ غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د امریکا متحده ایالات کوشش کوي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په مرسته پر ایران د څلورم ځل لپاره بندیزونه ولګوي، خو په دې برخه کې د چین توافق هم شرط دی. تیرونی د چین لوړ رتبه چارواکو په یوې غونډې کې د نړۍ له 15 قدرتونو سره پر ایران د نوو بندیزونو په اړه خبرې وکړې، خو په دې برخه کې د کومې معاملې یادونه ونه شوه. د ازادي راډیو ده ټاکل شوې ده چې نن د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د دوه ورځني رسمي سفر لپاره ترکیه ته ورسیږي. کېدای شي د سفر د هغو اختلافاتو تر اغیز لاندې راشي چې انقره او جرمني په اروپایي اتحادیه کې د ترکیه د شاملېدو په برخه کې لري. مرکل په اروپایي اتحادیه کې د انقرې د پوره غړیتوب پر ځای د افتخاري ګډون غوښتنه کوي چې د ترکیه د حکومت لخوا پکله کرد شوې. جرمني د ترکیه لوی تجارتي شریک دی او شاوخوا 3 میلیونه ترکان په جرمنی کې اوسیږي. میرمن مرکل به د دې سفر په لړ کې د ترکیه له صدر اعظم رجب طیب اردوغان او جمهور رئیس عبدالله ګل سره وویني. د سره صلیب نړیواله کمیټې د منګولیا زرګونو شپنو ته د مرستې غوښتنه کړې چې د ډیری سړې هوا له امله یې په میلیونونو څاروي له منځه تللي دي. سور صلیب وایي د بیړنیو یا عجلو مرستو لپاره له 900,000 ډالرو څخه ډیرو پیسو ته اړتیا ده. د منګولیا تقریبا څه باندې نیمایي خلک مالداري کوي او یا هم بزګران دي چې همدغه څاروي اصلي شتمني ده. او د عراق د صدراعظم نوري المالکي ویان پرونویل واکمن ائتلاف وړي چې مالکي د یوې بلې دورې لپاره هم پر خپل مقام پاتې شي. د المالکي ویان دویل ائتلاف دې ته متعهد دی چې نوري المالکي د نوي حکومت لپاره یوازینی کاندید وي. تر دې مخکې المالکي ویلي وو چې په تیرو انتخاباتو کې د کارول شوو رایو په برخه کې د محکمې د یو حکم په لټه کې دی چې د نوموړي په وینا په دغو انتخاباتو کې د شوو درغلیو اسناد موجود دي، په خاص ډول په بغداد او موسول کې. د مارچ د 8 انتخابات ښیي چې د عراق پخانی صدر اعظم عیاد علوی تر المالکی دوی زیاتې څوکۍ لري. المالکی په بغداد کې د ملګرو ملتونو د استازو غندنه کړې چې ولې د درغلیو د شوو ادعاو په وړاندې اقدام نه دی کړی. داود ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو. افغانستان ته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د سفر او افغان ولسمشر حامد کرزي سره د هغې د خبرو اترو په اړه یو مطلب لرو. د هلمند ولایت مرجع ولسوال وایي له هغه وخت راهیسې چې په دې ولسوالۍ کې دولتي حاکمیت ټینګ شوی تر اوسه یو ښوونځی هم نه دی پرانیستل شوی.
ټول خلکو ما څه غوښتنه کوي چې موږ ته مکتب جوړ کړو، موږ خپل بچیان هم ورسو، په خپله حفاظت هم کوو.
د افغانستان د مرکزي احصایې مسؤلین وایي چې امنیتي او سیاسي ستونزې په هیواد کې د عمومي سرشمېرنې په لاره کې ستر خنډ بلل کېږي. د امریکا او پاکستان د اړیکو په اړه یو تحلیلي مطلب لرو. په روسیې کې البته د روسیې په پایتخت موسکو کې په د نننیو چاودنو حال درکو. چارواکو ویلي چې په دې چاودنو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او د خبرونې په وروستۍ برخه کې هم 2 پروګرامونه سپورت او د ښځو لپاره 19 پروګرامونه مه هېروئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له ولسمشر کېدو وروسته د افغانستان په لومړني سفر کې پرون په ارګ کې له ولسمشر کرزي سره ولیدل او ویل چې په دغه هیواد کې پوځي هلو ځلو پرمختګ کړی، خو ولسمشر کرزي باید د فساد مخه ونیسي. اوباما د امریکا د هوایي ځواک په الوتکه کې په بګرام هوایي اډه کې کوز شو او له هغه ځای د کرزي د لیدو لپاره په هلیکپټر کې ارګ ته لاړ چې هلته یې ولسمشر کرزي هرکلی وکړ. د امریکا ولسمشر وروسته خپل افغان سیال ته د خبریالانو په مخ کې وویل غواړم چې دا قوي پیغام ورکړم چې د امریکا د متحده متحده ایالاتونو او افغانستان ترمن مشارکت دوام لري. موږ په سیمه کې رزخ دریزو پر ضد په مبارزه کې پرمختګ لیدلی دی. په دې اړه د نړیوالو خبري اژانسونو د راپورونو په استناد نور جزئیات له عصمت سروان اورو.
افغانستان ته د ولسمشر بارک اوباما د سفر په باب نیویارک ټایمز لیکلی چې ولسمشر اوباما پرون د کابل په دې ناڅاپي سفر کې په کنایي ډول پر ولسمشر کرزی انتقاد وکړ. د دې ورځپاڼې د راپور له مخې په داسې حال کې چې طالبانو ته د ماتې ورکولو په اړه د امریکا پوځي هلې ځلې زیاتې شوې، دا ډول انتقادونه له ولسمشر کرزی څخه د خوابدۍ ښودنه کوي. افغانستان ته د ولسمشر اوباما دا سفر چې د امنیتي ملحوظاتو په خاطر پټ ساتل شوی و، یوازې د څو ساعتونو لپاره و. اوباما له ولسمشر کېدو وروسته افغانستان ته توجه زیاته کړه او ویل چې مخکینی ولسمشر جورج دبلیو بوش مخکې تر دې چې د افغانستان مسأله پای ته ورسوي عراق ته مخه کړه او افغانستان ته شا واړوله. اوباما په ارګ کې له ولسمشر کرزی سره یو ځای خبریالانو ته وویل چې د افغانستان پرمختګونو د امریکا خلک هڅولي دي، خو ده په عین حال کې وویل چې نور زیات کارونه لا پاتې دي په تېره بیا د شی حکومتدارۍ په برخه کې. د امریکا ولسمشر خپل افغان سیال ته د خبریالانو په مخ کې وویل غواړم چې دا قوي پیغام ورکړم چې د امریکا د متحدو ایالاتونو او افغانستان ترمنځ مشارکت دوام لري. موږ په سیمه کې د سخت دریځو پر ضد په مبارزه کې پرمختګ لیدلی دی. د همداراز د قانون د حاکمیت او له فساد سره د مبارزې یادونه وکړه چې باید د افغانستان حکومت په دې برخو کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. اوباما په بګرام کې خپلو پوځیانو ته په وینا کې د هغوی هلې ځلې وستایلې او ویل
There are going to be some difficult days ahead. There's going to be setbacks. We face a determined enemy.
کله چې ځینې سخت ورځې په مخ کې وي، خندونه به هم وي. موږ له یو مسمم دشمن سره مخامخ یو. موږ په دې هم پوهیږو چې امریکا هغه کار چې پیل کړي تر هغه نه پرېږدي چې بشپړ نه کړي.
Does not quit once it starts on something.
د القاعده او نورو تروریستانو سره مبارزه د امریکا، افغانستان او درسي نړۍ د ساتنې لپاره مهمه وبلله او ویل امریکا به تر هغه له دې مبارزې لاس وانخلي چې القاعده یې ماته کړې نه وي.
موږ ګورو هغه افراطیان چې د تاوتریخوالي پلویان دي له خپلو پناهځایونو شړل سوي. موږ لکه څنګه چې طالبان ځپلي، دغه راز مو القاعده ډلې ته هم سخت ګزارونه ورکړي.
نیویارک ټایمز بیا وایي چې لا څرګندنه ده چې باراک اوباما او حامد کرزی په څه ډول لهن خبري وکړي، خو د هغه د ملي امنیت سلاکار جنرال جیمز جونز چې په الوتکه کې له ولسمشر اوباما سره په دې سفر کې ملګری وو، خبریالانو ته وویل چې د امریکا حکومت له ولسمشر کرزی څخه غواړي چې د یو لړ خاصو مسایلو ته د خپل حکومت د دوهمې دورې له لومړۍ ورځې پام نه دی کړی. جنرال جونز زیاته کړه د افغانستان ولسمشر باید په ځانګړي ډول درک کړي چې له اداري فساد سره د مبارزې موضوع د امریکایانو لپاره څومره اهمیت لري. د امریکا ولسمشر په داسې حال کې افغانستان ته سفر وکړ چې د امریکایي چارواکو او ولسمشر کرزی ترمنځ په اړیکو کې هغه کړکېچ یو مخ له منځه نه دی تللی چې د افغانستان د اسد د 9 نیټې د ولسمشرۍ په جنجالي انتخاباتو کې پیدا شوی و.
افغانستان ته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د سفر او له افغان ولسمشر حامد کرزی او د غرض په دې هیواد کې د امریکایي او ناتو ځواکونو له عمومي قماندان جنرال سټینلی مکریسل او د امریکا له سفیر سره د هغه د خبرو اترو په اړه راپور مو واورید. اوباما د غرض د بګرام هوایی اډې ته ولاړ او هلته له خپلو امریکایي له قماندانانو او سرتیرو سره ولیدل. اوباما تیر کال افغانستان ته د 10,000 نور امریکایي ځواکونو د استولو ژمنه وکړه. دغه ځواکونو یوه درېیمه برخه افغانستان ته رسیدلي او ډېره برخه هم د افغانستان په جنوب کې ځای په ځای شوي دي. امریکایي پلي سمندري ځواکونو څه باندې یوه نیمه میاشت وړاندې د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد پراخو عملیاتو کې سره ونډه لرله او دغه ولسوالۍ د طالبانو له منګولو وژغورله او دولتي حاکمیت پکې ټینګ شو. خو د هلمند ولایت د مارجې ولسوالۍ له هغه وخت راهیسې چې په دې ولسوالۍ کې دولتي حاکمیت ټینګ شوی، تر اوسه یو ښوونځی هم نه دی پرانستل شوی. د مارجې ولسوال حاجی ظاهر خان نن په یوې خبري غونډه کې وویل چې په مارجې کې امنیت ښه شوی، خو بیا هم ډېر سکتوري ریاستونه په سیمه کې د کار کولو لپاره زړه نه کوي. د وویل چې د ورځې په تیرېدو سره له دولت څخه د خلکو غوښتنې ډېریږي، خو دولتي ادارې د خلکو د غوښتنو په پوره کولو کې ورسره پوره مرسته نه کوي. په دې اړه نور حال زموږ د سیمه ییز خبریال په راپور کې.
د مرجی ولسوال حاجی محمد زهر خان نن په یو خبري ناسته کې وویل تر اوسه په مرجی کې د یو سکتوري ریاست استازو هم کار نه دی پیل کړی. حاجی زهر خان وویل نن په مرجی کې د مشترک یا د ګډو عملیاتو 15 ورځې کې خو لا د مرجی خلکو ته د ډیرو عامه خدمتونو ترڅنګ د ښوونې او روزنې د ریاست اړوند یوه اداره هم نه ده خلاصه شوې. حاجی زهر خان شکایت وکړ مګر تر اوسه یو سکتوري ریاست هم مرجی ته د خپل استازي تاسوولو پریکړه نه ده کړې. هغه وویل تیره ورځ په مرجی کې د خلکو له یوې پراخې غونډې پر مهال زیاتو لوسی خلګو د خپل مشمانو پر آینده تشویش وکړ او د دولت نه د شوونې او روزنې د ادارو د خلاصون غوښتنه وکړه.
د ریاستي معرب دوه کسان راغلي دي، مدیر صاحبان چې یو مدیر د معرب دی یو مدیر صاحب د نظارت یو څو ورځې زموږ سره هلته تیرې کړې، اما مکتب هلته فعاله سوی نه دی. یو حقیقت دا دی چې دوه کاله یا یو نیم کال چې د طالبان په لاس کې و د ولسوالۍ ټول معلمینو خپل معاشونه اخیستي دي. هغه پسې موږ نه ګرځو چې دوی معاشونه اخیستي او وخت زمینه نو مسایده. نن چې کوم ځای کې زمینه مسایده ده بیا هم دوی وظیفې ته نه ځیریږي. زه تېره هفته کې تللی وم بولاکینو ته، د بولاکینو ټول خلکو ما څه غوښتنه کوي چې موږ ته مکتب جوړ کړو، موږ خپل بچیان هم ورسو په خپله حفاظت هم کوو.
د مرجی ولسوال وویل د ده د معلوماتو له مخې تر 80 زیات معلمان په داسې حال کې خپل میاشتنی معاش اخلي چې حاضر نه دي زده کوونکو ته زده کړه ورکړي. په عین حال کې د مرجی خلک هم له دولتي خدمتونو نه راضي نه دي. دوی وایي څنګه چې اټکل کېدی هغه سې هیلې نسوې پوره. د مرجی خلک وایي یو نیمه میاشت کېږي چې مرجع دولت ونیول خو امنیت نه دی ټینګ سوی، د بیا رغونې څرک نه تر سترګو کېږي او په سیمو کې لا ماینونه هم ډیر دي. خو د مرجی ولسوال وایي تر اوسه لا په مرجی کې د دوی په وړاندې ننګونې سته. هغه وایي د مرجی ډیر کورونه تصفیه ته اړتیا لري. هغه وویل د مرجی ډیر خلک له جنګ نه ستړي دي خو د دولت پراخو مرستو ته اړتیا لري.
که دغه معلمان خپلې وظیفې ته حاضر نه سوه او زما سره رئیس صاحب د معارف او والي صاحب را سره موافق وه، زه اجیر معلمان هلته پیدا کوم. د پکتیا څخه را غواړم، د مزار څخه را غواړم، د کندهار را غواړم، د لشکرګاه څخه بیا هم اجیر معلمان دي هلته مقرر شي خپلې وظیفې دي چې راکړي. که دوی حاضر سو خو حاضر د سلام اخرنی چانس دوی دپاره بیا هم د اعلان دی ورته کوم.
ولسوال حاجی محمد زاهر خان وویل که څه هم په لنډو ورځو کې پلان لري چې درې نوي ښوونځي جوړ کړي او څلور نورې ترمیم کړي، خو د ده په خبره چې د ښوونکو پوره کاري ټیم ته اړتیا سته چې د خلکو زامنو ته درس ورکړي. د مرجی ولسوال په کلکه وویل که چیرې هغه ښوونکي چې دولتي معاش اخلي او دندې ته ناظریږي مرجی ته رانیسي او ماشومانو ته زده کړه ورنه کړي، نو بله لاره پیدا کړې ده چې اجیرو ښوونکو ته معاش ورکړي او په مرجی کې د ښوونې او روزنې بهیر پرانیزي. ولسوال وویل تر اوسه یوازې 15 زده کوونکي لري او هغوی هم په یوه کنډواله کې روزمره زده کړه کوي. د هیرولو نه ده چې د افغان دولت ډیرو لوړپوړو چارواکو د مرجی د عملیاتو د پیل سره جوخت هلمند ته پرله پسې سفرونه وکړه او د مرجی د ګلی ګلزار جوړولو کلکې ژمنې وکړې، خو تر اوسه په مرجی کې امنیت نسته، ښوونځي نه دي خلاص شوي او پر لارو کرل سوي ماینونه لا هم تر ډیره نه دي پاک شوي او خلک د دولت د خدمتونو نه راضي نه دي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د افغانستان د مرکزی احصایې مسولین وایي چې امنیتي او سیاسي ستونزې په هیواد کې د عمومي سرشمیرنې په لاره کې ستر خنډ بلل کېږي. د مرکزی احصایې مسولین وویل چې د سرشمیرنې لومړۍ ازمایشي دوره یې بشپړه کړې او د هیواد په 25 ولایتونو کې د دوی د ګرځنده ټیمونو په ذریعه د سیمه ییزو چارواکو، قومي مشرانو او دیني عالمانو په مرسته خلکو ته د سرشمیرنې اهمیت بیان کړی دی. مسولین وویل په تېرو شپږو میاشتو کې امنیتي او سیاسي مسلې د دوی د پرمختګونو خنډ شوې دي. د مرکزی احصایې مسولینو دا هم وویل چې د سرشمیرنې بل دوره به د ملي شورا له انتخاباتو وروسته پیل کړي. تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان مرکزی احصایې چارواکي وایي سره له دې چې مالي او تخنیکي امکانات ورسره دي، خو بیا هم د یو لړ ستونزو له امله نه دي توانېدلي چې په هیواد کې ریښتینی سرشمیرنه ترسره کړي. د مرکزی احصایې د ادارې رئیس عبدالرحمن غفوري د دوشنبې په ورځ د سرشمیرنې د ولایتي ټیمونو په غونډه کې خبریالانو ته وویل چې سیاسي او امنیتي مسالې په هیواد کې د رښتینې سرشمیرنې د لارې خنډ ګرځي. د وویل
زمونږ سرویاران او کارتوګرافران لاړ په ټول افغانستان کې وګرځېدې چې مونږ ته د اصلي قریې تعداد راوړي، چې مونږ ته هغه لارې پیدا شي چې مونږ څنګه دا مشکل دا معضله حلولی شو. په دې کې مونږ کار کوو، کار جریان لري. په بعضې ساحو کې بعضې خلک داسې ویلي دي چې مونږ بالکل تیار یو، مشکل نه لرو، تاسو کولی شئ چې دغه وکړي، خو مونږ غواړو چې رسمن مسائل داسې مطرح شي چې ټول مونږ ته ووایي مخالفین چې دي چې مونږ د سرشماري سره مشکل نه لرو. هغه وخت بیا مونږ کولای شو چې په خپل کارونو باندې ټینګار وکړو او منطقو ته لاړ شو او سرشماری شروع وکړو چې هغه انشاءالله بل کال دی.
د مرکزی احصائیه اداره وای په پام کې و چې په هیواد کې د خلکو رښتینی سرشمیرنه د تیر کال د اسد په میاشت کې ترسره شوې وای، خو د هیواد په یو شمیر سیمو کې د نامنیو او سیاسي ستونزو له امله په ټاکلي وخت ترسره نشوه. د مرکزی احصائیه اداره شپږ میاشتې مخکې د هیواد 15 ولایتونو ته د ازمایشي سرشمیرنې د نازمانو یو ټیم ګمارلی و چې د دوشنبې په ورځ د دوی د فعالیتونو راپور د مرکزی احصائیه اداره ته وسپاره. نازمانو ویل په ولسوالیو، کلیو او بانډو کې د سیمه ییزو ارګانونو د چارواکو، قومي مشرانو او دینی عالمانو په مرسته خلکو ته د رښتینې سرشمیرنې اهمیت بیان کړی دی. د ننګرهار ولایت ته ګمارل شوي ناظم میرویس حمید د ده د کار په بهیر کې شته ستونزې داسې په ګوته کړې.
اول د اقرام نامو تر اوسه پورې د ننګرهار ولایت د لوړو مقاماتو سره او د ننګرهار ولسوالیو زی سلام مقاماتو سره مو د سرشماري د اهمیت په حق له خبرې کړي او خلک مو تشویق کړي کاینده کې د سرشماري شروع کېږي دي کې باید همکاري وکړو. موږ د ننګرهار ولایت په سطحه دو پرابلمو سره مخامخ اوسو، یو امنیتي ستونزه ده، یو د عامه پوهاوي ستونزه ده. د امنیت په ستونزه کې د دولتي مقام ماتو او علماء او ملک صاحبانو موږ سره وعده وکړه چې موږ به راتلونکي بیا هم تاسو سره حاضر اوسو، مرسته وکړو او عامه پوهاوی په حق له د موږ دا نظر ده چې موږ دغه پروسه باید ادامه پیدا کړي ترڅو د افغانستان خلکو ذهنیت روښانه شي چې دا سیاسي پروسه نه ده، د ملک پروسه ده.
په افغانستان کې له کابو ډیر شو کلونو راهیسي رښتینې سرشمیرنه نه ده شوې. په دې حق له کارپوهان وایي د دې لپاره چې دولتي ارګانونه پراختیایي پروژې، روغتیایي خدمات، پوهنه او داسې نور د ضرورت وړ پروګرامونه په متوازنه توګه تنظیم کړي، په کار ده چې ژر تر ژره رښتینې سرشمیرنې ته زمینه برابره کړي.
و موردل چې د افغانستان د مرکزی احصائیه مسؤلین وایي چې امنیتي او سیاسي ستونزې په هیواد کې د عمومي سرشمیرنې په لاره کې ستر خنډ بلل کېږي. کاناډا د کندهار د برېښنا له ریاست سره د لسو ترانسفارمرونو مرسته وکړه. چارواکي وایي چې د دې ترانسفارمرونو په مرسته به د برېښنا د ضایعاتو مخه ونیول شي. کندهار هغه ولایت دی چې اوسیدونکي د برېښنا له نشتوالي سر ټکوي. په دې اړه له کندهاره دواخان مینهپال راپور لري.
د کندهار والی توریالی ویسا د کاناډا د ایواد لاستازو څخه د لسو ترانسفارمرونو د تسلیمېدو پر مهال وویل چې د دې ترانسفارمرونو په نصبېدو سره به د برېښنا د ډېرو ضایعاتو مخه ونیول سي. ویسا وایي چې پر دې ترانسفارمرونو د کاناډا ایواد 300 میلیونو زیاتې افغانۍ لګولې دي. والی وایي چې سم نیمه برېښنا د سیستم د خرابوالي له امله ضایع کېدله.
خو دا ترانسفارمرونه چې اوس نوبتي پارچاوې باندې سربېره یوه پارچاوه بله هم لري، هغوی د ترانسفارمرو د ټلت په خاطر هغه مشکل په جر باندې حل شي. یعنې هغه خلک چې اضافي پارچاوې یې درلودل د برق په دې ترانسفارمرو په نسبت دوه سر به نصب شي، دا مشکل به حل شي. زه بیا هم کندهاریانو ته مبارکي وایم د دې او د سیدا د کاناډا د دوه سواد د انکشافي موسسې څخه یو ځل بیا مننه کوم.
د کندهار د برېښنا رئیس انجینر فضل احمد وایي چې تر ټولو لوی ستونزه د برېښنا ضایعات و، خو نوموړي ډاډ ورکړ چې تر دې وروسته به دا ستونزه ورسي.
دغه ترانسفارمرونه چې راوړسي وي دي، یو لوی هدف په دې کې دا و چې موږ د ضایعاتو مخه ونیسو. هغه څه چې موږ ته په لاس راکوي، یا د ډیزل برېښنا یا د کجکي د برېښنا څخه، متاسفانه چې 25% ضایع کېدل. په دې خاطر چې ترانسفارمرونه اضافه بار و، لینونه اضافه بار و، نو کوم وخت چې دا ترانسفارمرونه موږ نسول، هغه ضایعاتو مخه ونیول سو. چې دا په خپل یو لوی قدم دی د ضایعاتو د کمول لپاره.
د کندهار چارواکي خبر ورکوي چې د نړیوالو په مرسته هڅه کوي د لمریزې برېښنا په واسطه لارې او واټونه روښانه کړي. د برېښنا نشتوالی په کندهار کې تر ټولو لوی ستونزه ګڼل کېږي، خو چارواکي وایي هڅه کوي د هوا تر تودېدو وړاندې د دې ستونزې حل پیدا کړي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د جنوبی آسیا د معلولینو د پیاوړي کولو د ټولنې لخوا په کابل کې یو سیمه ایز کانفرنس پرانستل شوی. دا کانفرنس په 3 ورځې دوام کوي. دا ټولنه په سیمه کې د معلولو ښځو او ماشومانو د ژوند ښه کولو لپاره کار کوي. په دې کانفرنس کې به د سیمې په کچه د معلولو ښځو او ماشومانو د ژوند ښه کولو او هغوی ته د کار د زمینې برابرولو په اړه خبرې او بحث وشي. بلخوا په افغانستان کې معلولین شکایت کوي چې تر اوسه پورې د دوی د ستونزو په هوارولو کې دولت او یا هم خیریه مؤسسو مؤثر اقدامات نه دي کړي. په دې هکله پام وکړئ. لکابل د ماریا صدیقی رپورت.
د جنوبی آسیا د معلولینو د پیاوړي کولو د ټولنې چارواکي وایي د کابل په درې ورځني کانفرنس کې به د افغانستان د معلولینو ستونزې وڅېړل شي او د هوارولو لپاره به یې لارې چارې ولټول شي. دا د دې ټولنې پنځم کانفرنس دی چې د افغانستان د یو شمېر دولتي ادارو په مرسته د اروپایي ټولنې په همکارۍ په کابل کې جوړ شوی. په افغانستان کې د جنوبی آسیا د معلولینو د پیاوړي کولو د ټولنې یوه مسؤول راضي خان همدرد د یاد شوي کانفرنس د جوړېدو هدف داسې بیان کړ.
ای کانفرنس هم یکی
د ایوای دغه کانفرنس یوازې موخه دا ده چې څنګه وکولای شو ټولنه په ځان بسیا شي او د معلولینو لپاره خدمت وکړي او معلولینو ته په ټولنه کې ځای ورکړي او هغه منفی فکر چې د معلولینو د توانایو په اړه او په ټولنه کې د دوی د ګډون په اړه لري لمنځه یوړ شي. د افغانستان د معلولینو او معیوبینو چارو وزیره آمنه افضلی وایي چې په افغانستان کې د معلولو ماشومانو او ښځو وضعیت د اندېښنې وړ دی. هغه مني چې په تېرو څو کلونو کې په افغانستان کې د معیوبینو او معلولینو د ژوند ښه کولو ته ځانګړې پاملرنه نه ده شوې. افضلی هیله وښوده چې په یاد شوي کانفرنس کې به معلولینو ته د کار د موندلو لارې چارې هم ولټول شي.
موږ باید
چې د معلولینو ظرفیتونه کشف کړو، چې د معلولینو د ظرفیتونو، استعدادونو او توانایو ته په کتو دوی ته د کار زمینه برابره کړو. خو یو شمېر معلولین بیا وایي چې له دوی سره تل دې ته ورته ژمنې شوي دي، خو د هغو د عملي کولو په برخه کې بیا څه نه دي شوي.
نوم اجیا شوکلا دی د اتحادی ملی مرستې عالمه د معلولینو اتحادی. خلک چې اوس دلته وای د سیمینار کې چې موږ د مرسته کړه د مایوبینو سره او دا کارونه مکړه د مایوبینو لپاره، دوی یوازې په شوار کې دا خبره ده، په عمل کې دی پیسې د کوم ځای ناراضي چیرته زی چا په جیب کیزی او چل پرې کار کوي، دغه ټول یو خوش خبره ده. او دغه تصویرونه چې تاسو یې د تصویرونه د کوم ځای نه د سې جوړوي چې د سل کسو یا د 1500 کسو لپاره د یو فاند اخلي او دونه تر لاس نه پر پورې دی خرچه کوي، نور د دوی په جیب کیږي.
د افغانستان په تیرو څو لسیزو جګړو کې ډیر خلک ملل شوي دي چې دقیق شمیر یې نه دی معلوم. افغان چارواکي اټکل کوي چې 2.1% افغانان معلول دي. افغان معلولین اکثره په ناوړه اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي او له بیلابیلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی له افغان دولت او خیریه موسسو څخه غواړي چې د ستونزو په هوارولو کې لاجدي او عملي ګامونه واخلي.
زموږ غږ له ازادې راډیو اوري او اوس به هم د کابل چاپی خبرونو ته کتنه وکړو. په کابل کې زموږ همکار د څو ورځپاڼو پاڼې اړولې او مهمې برخې راوړي.
سرنوشت افغانستان په جنوب کې د بهرنیو ځواکونو د حضور په اړه بحث کړی او لیکلی دی چې د امریکا د پلان له مخې برطانوي ځواکونه له هلمند څخه وځي او خپل ځای امریکایي ځواکونو ته پرېږدي. روسپن په خپله سرمقاله کې بیا په کابینه کې د سرپرست وزیرانو په حضور تبصره کړې او پوښتلی دی چې دا سرپرست وزیران به تر کومه په کابینه کې موجود وي او ولې نوي وزیران نه پېژندل کېږي. په روسپن کې د افغانستان د ملي پولیسو په وړتیا هم بحث شوی او لیکل شوی چې زیات کلونه پکار دي سو افغانستان د یو اغېزناک او مؤثر پولیس خاوند شي. انیس په خپل لومړي مخکې له افغان ولسمشر حامد کرزی سره د امریکا د ولسمشر بارک اوباما د لیدنې خبر ورکړ او د دواړو مشرانو انځور هم خپور کړی دی. روسپن په خپل سرمقاله کې په قندهار کې د پوځي عملیاتو او د هغې د پایلو په اړه بحث کړی. روسپن لیکلی چې د دې عملیاتو له پیل نه مخکې باید د هغې ټول اړخونه وڅېړل شي او د دې عملیاتو عملي اړخونه په پام کې ونیول شي. روسپن د امریکا او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکو خبرو په اړه هم یو مطلب خپور کړی دی. ملي ارمان بیا په افغانستان کې د روانو پیښو په اړه بحث کړی او په خپل لومړي که په غټو ټکو سره لیکلی چې افغانستان د منځنی ختیځ د ستراتیژیو د تقابل او تعادل په مرکز بدل شوی دی. په ورځپاڼه کې په پاکستان کې د طالب مشرانو د نیولو په موضوع هم تبصره شوی او په دې ترڅ کې د ملګرو ملتونو د پخوانی ځانګړي استازي په حواله لیکل شوی چې پاکستان د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د زیانمنولو مسؤل دی. ورځپاڼه په دوام کې د کی اې د په حواله لیکلی چې ملګري ملتونه به په افغانستان کې د تفاهم د رامنځته کولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. په افغانستان کې اداري فساد او د هغې سره مبارزه د ورځپاڼې بل مهم سرلیک جوړوي. ویسا هم په افغانستان کې د روانو پیښو په اړه تفصیلي مطلب خپور کړی او لیکلی دی چې د افغانستان روان بحران افغان مشران حلوي. روسپانه په دوام کې لیکلی چې ملګر ملتونه هم اوس په دې پوه شوي چې د افغانانو او د دوی د مشرانو د همکارۍ پرته نړیوالې هڅې کوم ځای نشي نیولی. روسپانه په خپله سرمقاله کې بیا په افغانستان کې د لا زیاتې همغږۍ په اړتیا بحث کړی او لیکلی چې نړۍ په افغانستان کې د همغږۍ د رامنځته کولو پرته بری نشي ترلاسه کولی. اصلاح اوانس هم په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې په روانو حالاتو خبرونو تبصرې خپره کړې دي. هیواد په خپله سرمقاله کې په افغانستان کې په ټولو برخو کې د لا زیاتې همغږۍ د رامنځته کولو په اړتیا ټینګار کړی، خو اصلاح بیا په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو په پیاوړي کولو بحث کړی او لیکلی چې ټولو خلکو ته باید دا خدمات ورسول شي. او افغانستان ټایمز بیا کابل ته د امریکا د ولسمشر بارک اوباما د سفر تفصیلی رپورټ خپور کړ او لیکلی چې د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره د لا زیاتو هڅو غوښتنه کړې او د ورځپاڼې په سر مقاله کې په افغانستان کې د قضایي ادارو د پیاوړي کولو په موضوع بحث شوی او لیکل شوی چې د ادارو ته پاملرنه د افغانستان د روانو حالاتو یوه اساسي اړتیا ده.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده. د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار لو بجو پیلېږي او د ماخام تر بجو دوام کوي. د خبرونه په ټوله افغانستان کې په لنډو منځنۍ سپو سربیره په لوی خارونو کابل کندهار هرات مزار شریف او جلال آباد کې د اف ام په 1.5 په هم اوریدلای شي. وخت په افغانستان کې 2:30 بجې دی. وړاندې په خبرونه کې په موسکو د موسکو په مترو کې په دوه جلا چاودنو په اړه راپور لرو. دغه راز د امریکا او پاکستان د اړیکو په اړه یو تحلیلي مطلب لرو او 2:19 پروګرامونه هم لرو د سپورت او د خزو لپاره. خو اوس به فریده هوډ صفی ته ورور کچې د سات مهم خبرونه واوروي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما تیر ماخام په ناڅاپي ډول افغانستان ته سفر وکړ. له افغان ولسمشر سره یې وکتل او په بګرام اډه کې امریکایي عسکرو ته وینا وکړه. د افغانستان د ملکی هوایی چلند او ترانسپورت وزارت چارواکي وایي چې په سالنګونو کې د هوا د حالاتو د معلومولو لپاره د هوا پیژندنې سیستم فعال کړی دی. د پروان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې درې تنه پاکستانیان د زرګونو شاژورونو مرمیو د لیکت په تور نیولې دي. د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ وایي چې په مرجه کې د زرګونو او بخې چې په مارجه کې د زدکونکو لپاره د زدکړې اسانتیاوي نه دی برابر شوی. روسی مقامات وایي نن سهار د مسکو په مرکزی سیمه کې د مترو په تمځایونو کې په دوو جلا چاودنو کې شاوخوا 15 تنه وژل شوی او لکتر لګه څلويخت نور ژوبل دي. د مسکو خروال وایي دا څرګنده شوی چې دواړه ځنوژونکي خزي وي. د چین په شمال کې د یو سل او 350 کان کیندونکو د ژغورنې هڅې روانې دي چې دغه کسان د سکرو په یو کان کې په اوبو کې گیر پاتې دي. نن بعد د جرمني صدر اعظم د دوه ورځنی رسمي سفر لپاره ترکیه ته ورسیږي. او کانادا نن د یوې غونډې قربانه ده چې د شمالي قطب هیوادونه پکې برخه لري. دوی به د چلسی سمندر په اړه خبرې کوي چې ویل کېږي د شمالي قطب دغه سمندر 90 میلیارده بیرل تل تبلید ولشی.
مخکې دی چې په واشنگتن کې د متحده ایالاتو او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکو خبرو او وروسته د دواړو هیوادونو د اړیکو په اړه یو تحلیل دروورو. په موسکو کې د نننیو چاودنو په اړه راپور لرو. روسي چارواکي وایي چې د موسکو په مترو کې په دوه جلا چاودنو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شول. چارواکو ویلي دواړه ځنوژونکي حمله وی چې دوه ښځو ترسره کړي. چارواکو دغه راز ویلي حمله کوونکو چې په ځان پورې چاودیدونکي مواد تړلي وو د مترو په دوه تمځایونو کې هغه مهال ځانوالو زو چې مترو دغه تمځایونو ته ورسېدي. په دغه چاودنو کې د چارواکو په وینا شاوخوا 40 تنه نور ژوبل شوي. دغه حمله مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. تفصیل له موسکو د ازادي راډیو د خبریال فرید عمر په راپور کې.
نن سهار د موسکو د ځمکې لاندې اورګاډي مترو کې دوه چاودنې شوې دي. لومړی چاودنه د سهار په 9 بجو او 6:55 دقیقو د اورګاډي په دوهم واګون کې د لوبیانسکي په تمځای کې رامنځته شوی چې د دغې چاودنې له امله 10 تنه وژل شوي او 20 تنه نور ټپیان شوي دي. دوهمه چاودنه د یو ساعت په واټن د ځمکې لاندې اورګاډي د پارک کلتور په تمځای کې ترسره شوی چې د امنیتي ارګانونو د معلوماتو له مخې 12 تنه وژل شوي او 20 تنه نور ټپیان دي. د روسیې د بیړنیو چارو وزیر سرګی شیګو ویل چې د دغو دوو چاودنو له امله 10 تنه وژل شوي او یو دیشتنه ټپیان شوی دی. د روسیې لوی څارنوال چایکو ویلی چې دا یو ترهګری برید وو.
نن
سهار په اوو شلو د ځمکې لاندې اورګاډي د لوبیانسکي په تمځای کې چاودنه شوې چې د ابتدایي معلوماتو له مخې شل تنه وژل شوي او اوولس تنه ټپیان دي او بله چاودنه د پارکلتور د ځمکې لاندې اورګاډي په تمځای کې شوې ده. دوی وایي دواړه بریدونه ترهګرو کړي دي او تحقیقات روان دي. د دغو دوو چاودنو له کبله د مسکو میترو تړل شوې ده. ټپیان د امبولانسونو او هلیکوپټرو په ذریعه روغتونونو ته لیږدول کیږي. ډیری مړي اوس هم په دغو تمځایونو کې پراته دي. د مسکو د څارنوالۍ د ادارې مشر ولادیمیر مارکین وایي سهار وختي په اوو شلو د لوبیانسکي په تمځای کې د ځمکې لاندې اورګاډي په دوو ماګونو کې چاودنه شوې چې د لومړیو معلوماتو له مخې لږ تر لږه شل تنه وژل شوي دي. ده دا عمل یو ترهګري عمل بللی دی او تحقیقات پیل شوي دي. د ځینو معلوماتو له مخې دغه دواړه بریدونه ځارمرګي بریدونه ول. تر اوسه چا د دغو بریدونو پړه په غاړه نه ده اخیستې او روسي مقامات هم پر چا د دغو بریدونو پړه نه ده اچولې. پخوا د ورته بریدونو پړه پر چیچنیایي یاغیانو اچول کېده. فرید عمر د ازادي راډیو مسکو.
په مسکو کې نن سهار د دو ځانوژونکو حملو په اړه راپور په دې دغو په چاودنو په ترڅ کې د وژل شوو کسانو د ارقامو په اړه ضد نقیز راپورونه ورکول کیږي. خبري رسنۍ وایي چې په دې چاودنو کې 15 کسان وژل شوي. خو د روسیې د اضطراري حالاتو د وزارت مسؤولینو ویلي چې د دغو چاودنو په ترڅ کې د وژل شوو کسانو شمېر 9 کسانو ته رسي. د ازادي راډیو به بیا هم هڅه وکړي چې د مسکو د چاودنو په اړه تاسو له وروستي حاله خبر کړي. خو اوس به د پاکستان او د امریکا اړیکو ته نظر واچو. تېره اونۍ په واشنگټن کې د متحده ایالاتو او پاکستان ترمنځ ستراتیژیکي خبرې ترسره شولې. د خبرو وروسته داسې ښکاري چې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې مخ په ښه کېدو دي. خو ځینې سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې ممکنه ده د دوی ترمنځ ځینې خنډونه هم رامنځته شي. پاکستان داسې ګمان کوي چې امریکا غواړي هر څومره ژر چې ممکنه وي له افغانستان خپل ځواکونه وباسي او دا کولای شي چې په دې مسله کې یو رول ولوبوي. همداشان پاکستان له امریکا غواړي هغه چلند سره وکړي لکه له سیال هند سره چې کوي. رویترز خبری آژانس په دې اړه یو تفصیلي راپور خپور کړی. عمده ټکی فریده هور سیفی وړاندې کوي.
د امریکا او پاکستان اړیکی په چټکۍ مخ په کېدو دي او دلیل هم په افغانستان کې د دې دواړو هیوادونو ګډې ګټې دي. خو د رویټرز خبری آژانس په حواله که هغه غوښتنې چې پاکستان یې له امریکا څخه لري ترسره نشي نو د دې دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې به خنډ راپیدا شي او پاکستان به داسې فکر وکړي چې له دې هیواده استفاده شوې ده. په دې وروستیو کې د متحد ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینتن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر محمود قریشی سره د امریکا او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو په اړه خبرې وکړې. امنیتی مسائل او بیلابیلې پروژې لکه د اوبو او برېښنا پروژې د دوی د خبرو اترو یوه برخه وه. د رویټرز په وینا پاکستان په دې اند دی چې امریکا په بې صبرۍ غواړي چې له افغانستان نه پښې سپکې کړي او ژر یا وروسته باید په هر ډول چې وي له طالبانو سره د سولې خبرو ته نږدې شي. په داسې حال کې چې پاکستان د ننه په خپله خاوره کې له خپلو کورنیو طالبانو سره په جګړه بوخت دی، دا هیواد د افغانانو له لارې د دې مسلې د حل غوښتنه کوي. دا هیواد همداشان غواړي چې د سولې د هر ډول پروسې څارونکی وي څو له دې لارې دا اطمینان ترلاسه کړي چې د کابل له حکومت سره نیک اړیکې لري او په افغانستان کې د خپل پخواني دښمن هند نفوذ تر ټولو کم حد ته رسولی. د رویټرز په وینا په کراچۍ کې د امریکا او پاکستانی پوځیانو په ګډو عملیاتو کې د طالبانو د نامتو قمندان ملا عبدالغنی برادر نیول د پاکستان دریز څرګندوي او له دې سره دا هم چې پاکستان په یادو شوو مسایلو کې څومره عمده رول لوبولی شي. د پاکستان د مسایلو یو سیاسي کارپو ایاز امیر وایي پاکستان په دې اند چې په ټوله اوزا کې ډیر عمده نقش لري او بې د پاکستان له پوځ څخه په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور کمزوره کیږي. رویټرز آژانس وایي ډیر پاکستانیان په دې عقیده دي چې امریکا یې له هېواده د یوې وسیلې په توګه کار اخلي او کله چې خپلې ګټې تامین شوي نو بیا به پاکستان په خپل حال پرېږدي. د رویټرز په وینا په 1989 میلادي کال کې له افغانستانه د پخواني شوروي د ځواکونو له وتلو وروسته کله چې متحد ایالاتو افغانستان یوازې پریښود هغه خاطره لا هم د پاکستانیانو په ذهنونو کې ژوندې ده. امریکا په اقتصادي او د پانګونې په برخه کې له پاکستان سره پر اوږدمهاله ژمنو ټینګار کړی دی، خو پاکستان په غیر اتومي پوځي برخه کې د متحد ایالاتو د مرستو غوښتونکی دی. دقیقا هماغسې همکاري چې له هند سره یې کوي، خو امریکا له داسې همکارۍ سره دلچسپي نه ښیي. پاکستان له امریکا دا هم غواړي چې پر هند فشار راولي څو د سولې خبرې بیا پیل کړي. له هغه وخته چې د هند په ممبای کې بمي حملې وشوې، د هند او پاکستان ترمنځ د سولې خبرې په ټپه درېدلې. د رویټرز خبري اژانس په وینا له امریکا څخه د پاکستان غوښتنه دا ده چې د لشکرې طیبه فعالیتونه بند کړي. د هغه ډله ده چې د 2008 میلادي کال په نومبر میاشت کې د ممبای د حملو مسؤوله بلل کیږي.
د امریکا او پاکستان د اړیکو په اړه تحلیلي مطلب و، او اوس هم تاسو رابولو لومړی د سپورت پروګرام ته او ورپسې هم د ښځو پروګرام خبرېدو ته چمتو ده.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو په نن او سبا روانو او راتلونکو سیالیو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم لوبو او مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ. السلام علیکم، زه رضوان مرادم او د خپلو همکارانو سره د ازادي راډیو د سپورتي پروګرام اوریدو ته ستاسو هرکلی کوم. په ویسټ انډیز کې د کرکټ د شلو شلو اورونو نړیوال جام لوبو ته شاوخوا یوه میاشت پاتې ده، او افغان کرکټ ټیم په دغو سیالیو کې د ګډون او بریالیتوب لپاره په تیاریو بوخت دی، او په دې لړ کې تیره اونۍ د پاکستان په لاهور ښار کې تمرینات هم ترسره کړي دي. په کندوز ولایت کې د شمال او جنوب د فوټبال یو شمېر ټیمونو په خپلو کې سیالۍ کړي، او مسؤلان وایي هدف ترینه د افغانستان د مختلفو سیمو د ځوانانو ترمنځ د ملي یووالي د جذبې پیاوړه کول دي. او له دې مهم خبرو چې په اروپا کې تیره اونۍ د فوټبال کومو لویو ټیمونو له یو بل سره مسابقې کړي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په ویسټ انډیز کې د شلو شلو اوورونو د لوبو نړیوال جام ته د چمتووالي په لړ کې د پاکستان په لاهور ښار کې خپل تمرینات پای ته ورسول، او ټاکل شوی چې د پاسه یو اونۍ وروسته کویت او بیا وروسته اماراتو ته لاړ شي. د کابل د کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته وویل چې افغان کرکټ ټیم په کویت کې له لسو هیوادونو سره په پیلیدونکو سیالیو کې برخه واخلي. دا چې دا کوم سیالي دي او د دغو مسابقو هدف څه دی، ښاغلی فضلی وویل
لسی واده دي، دا اسیایي وادونه دي چې د سیسي ټرافي په نامه باندې د ایشیا کپ دپاره کوالیفای راوند دی. دغه ته بیا دوه ټیمه وځي چې را روان کال به بیا د ایشیا کپ کېږي، هغه هم ټورنمنټ دي د سیسي د طرف نه. او بل دا سیسي هغه ورلد کپ چې دی، خو تاسو چې هغه په ویسټ انډیز کې دي، یعنې د ویسټ انډیز نه مخکې به دوی دغه د سیسي ټرافي یعنې د ایشیا کپ دپاره چې کوم کوالیفای راوند دی دا به دوی لوبوي.
د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې شاوخوا یوه میاشت وروسته به په ویسټ انډیز کې د شلو شلو اوورونو نړیوال جام ته تقریبا همغه لوبغاړي شامل وي چې په اماراتو کې د غوراوي په مسابقو کې اتلولي ترلاسه کړې وه. د ټیم د انتخاب او دا چې کامیابی ته څومره هیلې دي، د کابل د کرکټ بورډ مشر وایي
د دې لپاره هغه لوبغاړي چې د تیز لوبه کولای شي هغه لپاره ضرورت دی. زموږ سره چې هغه خپل کمینګ دی هغه هم په کار اچولي دي، وګورو چې د افغانانو دعاو ته به بیا هم منتظر شي خدای پاک د افغانستان ملي ټیم ته یو بریا په نصیب کړي. زموږ لوبغاړي ټاکل شوي دي، هغه ټیم دی چې په دوبۍ کې لوبه کړې هغه څوارلس کسیز ټیم دی، صرف یو نفر نوی پکې داخل شوی دی، اجي نصرت په نامه باندې چې د بدخشان ولایت څخه دی، هغه د شفیکولا شفق کوردی باندې په ټیم کې راغلی. نور هغه څوارلس لوبغاړي دي خو زه چې کوم ټیم ته ګورم او د هغه سره ملکونو سره چې زموږ میسې واکیان درې څلور لوبغاړي د دغه اسمانایي نه لري چې د هغه دغه سره باید تاسو لوبغاړي موږ په دې ټیم کې اچولي وای چې واکیان هغه څه کړي وای. خو بیا هم موږ دغه ټیم چې په امارات کې ولوبي دی او د دې نه مخکې په سرنتکا کې کومې لوبې وکړلې، د دې کافي تجربه په لاس کې راوړې ده او په پوره تمریناتو کې دي.
دا مې میاش په سر کې با په ویسټ انډیز کې د افغانستان په شمول د کرکټ د نړۍ مخور ټیمونه د شلو شلو اورونو په سیالیو کې د یو بل په وړاندې مقابله وکړي. د تیره شنبه په قندوز ولایت کې د افغانستان د یو شمیر شمالي او جنوبي ولایتونو د فوټبال ټیمونو په خپلو کې سیالي وکړې. دا چې دا مسابقې د کوم جام په لړ کې ترسره شوې، هدف یې څه او کوم ولایت لومړی مقام ترلاسه کړ، لسیم رای د نور محمد سهیم په رپورټ کې اورو.
د فوټبال هغه درې ورځنۍ لوبې چې د کندوز د پخوانی ښاروال مرحوم عبدالواحد عزیز د جام په نامه د کندوز ښاروالۍ په چمن کې د کندوز د شاهین او معارف، د کندهار د اتحاد او د هلمند د پولیسو د فوټبال ټیمونو ترمنځ د دور په سیستم جوړې شوې وې، شنبه مازیګر پای ته ورسېدې. د معلوماتو له مخې د دغې لوبې د وروستۍ ورځې نندارې ته کندوز والي انجینیر محمد عمر او ځینې نور ولایتي چارواکي هم ورغلي وو. کندوز والي د لوبو په پای کې د یوې لنډې وینا په ترڅ کې د دغسې لوبو او سیالیو کول د بېلابېلو ولایتونو ترمنځ د تفاهم او یووالي د ټینګښت او د سولې د پیغامونو د تبادلې نښه وبلله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون فنی مرستیال یاسین محمدی د دې سیالیو هدف د شمال او جنوب ورزشکارانو ترمنځ د ملي یووالي ټینګښت او د نوي کال هرکلی وباله. د ښاغلي محمدی په وینا په دغو درې ورځنیو لوبو کې د کندوز د شاهین فوټبال ټیم وکولای شول چې درې د یو په وړاندې د هلمند د پولیسو ټیم، دوه د صفر په وړاندې د کندهار د اتحاد ټیم او دوه د صفر په وړاندې د کندوز د معارف ټیم ته ماتې ورکړي او د نه امتیازونو او وو ګولونو په ورکولو سره د تورنمنت اتلولي ترلاسه کړي. ویل کیږي چې د کندهار د فوټبال ټیم د څلور امتیازونو په ترلاسه کولو سره دویم مقام او د هلمند هغه دریم مقام ګټلی دی. د دغو لوبو په پای کې یو اندازه ورزشي لوازم او د سپورتي جامو سیتونه چې د کندوز پی آر تی یا ولایتي بیا رغونې ټیم او په کندوز کې د ځینو ساختماني شرکتونو لخوا په ګډه برابر شوي وو، د دغو درې ولایتونو لوبغاړو ته د کندوز والي لخوا وویشل شول.
د لوبل میدان د دې ورسیشي خبرونه ورسته مطلب هم د نړۍ د فوټبال پاړه ده. ل سالم احمد سلیچ خورو چې تیرونه په نړۍ کې د فوټبال کوم ټیمونو په خپل کې مسابقه وکړي او کوم ټیمونه د اروپا د فوټبال د تیرونه د جدول په سر کې ځای لري.
په نړۍ کې تیر اونۍ د فوټبال د مهمو او غټو سیالیو په ترڅ کې د پریمیر لیګ مسابقو په دوام کې د لیورپول ټیم خپل سیال سندرلینډ ته د صفر په مقابل کې په دریو ګولونو سره ماته ورکړه. د ارسنال او برمنګهم ترمنځ مسابقه یو په یو مساوي پای ته ورسېده. مانچستر یونایټډ له بولټن څخه د صفر په وړاندې په څلورو ګولونو سره لوبه وګټله او له ګولونو څخه ډکه سیالي به د چلسی او اوسټون ویلا د ټیمونو ترمنځ وسوه. دا مسابقه چلسی د یو په وړاندې په اوو ګولونو سره په خپله ګټه تمامه کړه. د اروپا او انګلستان د فوټبال د لیګونو د ترسره سوي مسابقو په لیست کې مانچستر یونایټډ په لومړي مقام کې دی، دوهم ځای چلسی نیولی او په درېیم مقام کې د ارسنال د فوټبال ټیم دی.
د دې ونې د سپورتي خبرونه راټول شوي مطالب هم دومره وو. په 00420221120115 باندې ازادي راډیو ته څنګه وه. په افغانستان کې د سپورت او د خپل سیمو د لوبو او ورزشي فعالیتونو په اړه معلومات راکړي. تر بلې ونې د خدای پامان.
مشکل دغه دی چې جونې مکتب ته نه پېږي
چې باور اعتبار له دوه چې زب د کار کوم
خبرې دې شي وي غټول اوس معنی قصور باسي.
نیما نړۍ
د خځو لپاره د ازادۍ رادیو خاصه خبرونه
جوړونکې شریفه صافی،
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. په روان خبرونه کې دغه مطالبه اوریدل شي. په سر کې د حقوق میرمنو په حق له یو رپورت تر اورو چې په لغمان ولایت کې د قوریا جوړولو په کاروبار بوختی دي او لدی لري خپل اقتصادي ستونزې وروي. ورپسی بای ودا سی افغان میرمنه درو پیجنو چی پا دیو رسویو که نره والا جایزه گتلی
جایزه که ما گرفتیم ورد است که از سال 2007 به این طرف از طرف وزارت امور خارجی
او پا پای که مو ده خوزو پاره چولندو خبرونو تا هم وقت بیل کرده پا دی هیله چی تر پای مو ملتیا وکړی د خبرونه ز شریف صافی تست وړاندې کوم عزت منو اوریدونکو په لغمان ولایت کې یو شمیر غریبی او بیوڅه خزی د نارینه او پشان په کرمندو کې کار کوي دغه میرمنې د سهار له 8 بجو څخه د غرمې تر 12 بجو په ځمکه کې خولي دویوي او درنه کارونه ترسره کوي دوی په کرمندو کې د قوریو د جوړولو او د نیالګیو د بسخلیو په برخه کې زحمت او زیار باسي او دې ته خوشاله دي چې له دې لارې ول مړی حلال روزي پیدا کوي د لغمان ولایت د خوځو چارو رئیس میرمن حنیفه وای موږ د دغه ولایت په څو ولسوالیو کې د مرستندویو مؤسسو په مرسته یو شمیر هغو میرمنو ته چې له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي په دې ډول د کار زمینه ورته برابره کړې ده
موږ د دوا پروګرامونه لرو د خلکو لپاره د کوریا جات د کوریا لپاره په هغه کې نیول شونی کوي یو جی ځمکه اخلي هغه کې کوریا کوي په یو کال کې رسیږي اما هغه دفتر چې هغه کوریا د پاره کار کوي ښځو سره بیا بازار کې هغوی خرڅوي د انجوګار د خوانه موږ تعقیبوو که څوک کار کوي د ښځو د پاره کار کوي موږ تعقیبوو نظارت کوو
په خوا د یو شمیر خیریه مؤسسو لخوا ښځو ته د غالیو جامو ګنډلو خامه ګلدوزي او د ته ورته نورو کارونو په برخه کې چې د ښځو ورسره دلچسپي وه د زده کړې او د کار زمینې برابرې دي خو دا ځل ښځو ته د هغو کارونو د کولو او زده کولو لارې چارې هوارې شوي چې پخوا به نارینه و ترسره کول د لغمان د ښځو چارو رئیس له موږ سره په مرکه کې دا هم وویل چې موږ دغو میرمنو ته چې په کروندو کې د قوریا د جوړولو کار کوي په اونۍ کې 1500 افغانۍ معاش ورکوو په اوله کې موږ په یوه میاشت کې دغه ښځې روزو او د نیالګیو د قوریاو د جوړولو په برخه کې معلومات ورکوو
الله جدید از مکده پولا میالی را ده قسم قسم در اونه دی ده خور مسمر اپر مسمر ده او دو غطا غطا گیدی نوزونه دی ایدی دی ده طرف جور شوی دی که تو خیزی کار کهی ده ده سلور و نسوالی گان خیزی دلتا رازی ده مرکز خیزی دلتا رازی طول دلتا کار یو میاش ترننکی گی پس دی یو میاش اخپل خیزی کار کهی پانزوز خیزی دی دومره په خوشحالی راضی دلتا کار کهی خیشاوا و بعضی کارونه چه نیالگی دیتا کوران کول تایوان کول طول دلتا کهی
ایو میرمنه چه هیل نومی گی او په کرونده کې د قوریا او د جوړولو په کار بوخته ده د خپل زده کړو په اړه مقتدا سی وایي
هیڅ ورځ یې نه اخلو جمع ټول هغه کورس څنګه سال یې خرجم سی اوس د هیڅ ورځ کې چې راغلی استو باندې نو وی مو کارل بادرنګ هغه مور څور باندې بیا ختي منته یو له سبا غالي ټول
هله وای لري لري سیمه څخه دلته د کار لپاره راځم که چیرې زمو کور او سیمه ته نږدې د غشان د کار زمينه را ته مزايده شي بیا نو هیڅ غم نه لرم
منګان قلای شیخان نه تر باغ زنانه ډیره لاره ده نن فراز
صرف هم د باغ زنانه تر ازي او کنه نور خپل کورو کېم کړی
نو اوس کوم غږ دې ځکه لپاره دلته راځو بیا نو موږ چې دلته د ترکاری زده کوو ځکه چې لغمان په ولایت کې اوس د ترکاری کارو ډیر ښه وخت ده نو موږ چې څنګه زده کوو هلته په خپل مځکه کې عملي کوو
دلته به د یوې بلې جنې خبرې هم واورو چې په کرونده کې د نورو میرمنو سره یو ځای کار کوي
ډیر غزادي دوی غواړي کنه چې دغه پروژې دوام وکړي غواړي دغه پروژې نور دوام وکړي ځکه چې څلا د لغمان ولایت کې د پروژې نه و
په پای کې د دولت او خیریه ټولنو څخه غوښتنه وکړه چې دوی ته دغه شاند کار نورې لارې چارې هم ولټولې شي څو دوی وکولې شي د کار او زحمت په بدل کې حلاله ډوډۍ لاسته راوړي د یادونې وړ ده چې د یو شمیر مؤسسو لخوا بېوسو او غریبو ښځو ته د کار دغه پروژې درې کاله کېږي چې پیل شوي دي په اوس وخت کې د لغمان ولایت په قرغیو چاردی عمرزایی او شیرګل په ولسوالیو کې یو شمیر ښځې د قوریا جوړولو په کار بوختې دي خو د دغه ولایت د ښځو چارو مشر وایي موږ په پلان کې لرو چې د لغمان په ټولو ولسوالیو کې خصوصا د غشان پروژې جوړې کړو.
چاردی که روان دی، چلمتی که روان دی، شیرگل که روان دی، مرزایی که روان دی، اوز منغوار چی طول و فوالیگان دقا اوزون جوب شی، خیز تا ده کار زمینه برابر شی، چی ده دقا کشت او ده کرالو لپاره چی رزمک او کردی، دقا شایان تربیه او کی، مثلا سمارق تربیه که چی یو کیلو سمارق دیر پا قیمت تمامی گی خرسهی بازار که در دیر خب بازار ندی، خیز دو پاره دیر مفید ده.
په پای کې اغلی انیفی وویل موږ کوشش کوو چې د قوریو د جوړولو ترڅنګ خصوصا د مرخیړیو او د زعفران د کرلو په حق له هم معلومات ورکړو او په دې برخه کې ورته زمينه برابر کړو. د دې په قول یو شمېر خزي اوس هم د دغو شیانو په زده کړې او کاروبار بوخت دي. د دې ترڅنګ هڅه مو ده چې د دوی د محصولاتو د خرڅولو او د بازاریابۍ په برخه کې هم کار وکړو څو زموږ مېرمنې وکولی شي د خپل کار ثمره په اسانه سره ترلاسه کړي. عزتمنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته هغه مېرمن در پیژنو چې د خپل کار او هڅو په برکت یې وکولی شول د امریکې د بهرنیو چارو وزارت لخوا نړیواله جایزه وګټي. دغه جایزه هغو مېرمنو ته ورکول کیږي چې په سختو شرایطو کې د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو په برخه کې د کتنې وړ خدمتونه کوي. دغه مېرمن شفیقه قریشي نومیږي او په اوس وخت کې د کورنیو چارو وزارت د جندر په برخه کې کار کوي. نوموړي د خپلې دغه جایزې د اهمیت په اړه داسې وایي: د دې جایزې اهمیت په دې کې دی چې دا د نړۍ ښځو ته دا ښیي چې ښځې که وغواړي کولی شي د ژوند په هر حالت کې خپلې دندې ترسره او ځانو ته د ژوند د زمینو د برابرولو په برخه کې کار وکړي او د خپلو حقونو په لاسته راوړلو کې هڅې وکړي. د یادولو وړ ده چې دغه جایزه په 2008 کال کې ملالۍ جویا ته هم ورکړ شوې وه. میرمن قریشی یو نیم کال کیږي چې د کورنیو چارو وزارت د بشری حقوقو او د ماشومانو د حقوقو په څنګه کې د مشري په توګه کار کوي. دا وایي په دغه موده کې مې د ډیر کار او فعالیت په نتیجه کې وکولای شول چې د نړیوال ټولنې په تیر بیا د امریکې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت پام ځان ته راوړم چې لامل یې د نړۍ د څلور اویا میرمنو په جمله کې ما ته هم د جایزه راکړل شوه. ما په دغه یو نیم کال کې په کورنیو چارو وزارت کې د ښځو په ګټه ډیر کارونه کړي دي او هغه امتیازات مې هغوی ته برابر کړي دي چې له ډیرې مودې راهیسې ورڅخه بې برخې وي. همدارنګه د هغوی د ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې مې ځینې پروګرامونه هم تنظیم کړي. په پای کې میرمن قریشي وویل: کومه جایزه چې ما ته راکړل شوې دا د افغانستان ټولو میرمنو ته مبارک وایم. په دغه جایزې سره د افغانو میرمنو مقام او منزلت لوړیږي او غوښتنه مې دا ده چې افغاني میرمنې دې د ژوند په هر برخه کې له چټکۍ څخه کار واخلي او د ټولنې په بیلابیلو برخو کې سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او امنیتي سکتورونو کې دې د ګډون په کولو سره خپل نقش او رول څرګند کړي.
د ازادي رادیو خبرونې په منځنۍ څپه 1206 نوي متره په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې اوریدل شي.
عزتمنو اوریدونکو، اوس به هم له وکمې رشیدي څخه د خزو پاړه څولندو خبرونو ته غوږ شو.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو سناتوره د لومړي ځل لپاره د نړۍ د پارلماني فعالیتونو د سازمان د نړیوال کونسل په توګه وټاکل شو. د خبر له مخې دا د پروان انتصابي سناتوره ریدا عظیمی ده چې د 900 هیوادونو د پارلماني غړو لمنځه غوره شوې ده. یو څلوېښت کلنی عظیمی چې تازه د امریکا له متحده ایالاتو کابل ته راستنه شوې ده، په ژواک خبري ایجنسی ته وویل چې د ملګرو ملتونو لخوا یادې شوې څوکۍ ته د دغه سازمان په کلنۍ غونډه کې په سري ډول ټاکنې وشوې. د ریدا عظیمی په وینا د دې موقف ګټه به افغانستان ته داوي چې د ولس غږ به د نړۍ په مهمو غونډو کې پورته کړي تر څو نړیوال له افغانستان سره مالي او تخنیکي مرستې وکړي. د نړۍ د پارلماني فعالیتونو سازمان د لومړي ځل لپاره په 1950 کې د امریکا په متحده ایالاتو کې جوړ شو او دمګړې د نړۍ له 112 پارلمانونو څخه 1300 غړي لري. د تیری دوشنبه په ورځ د مزار شریف په ښار کې د نجونو د ویلې سیودنې پرانیستل شوه. د بلخ د ولی ویان منیر فرهاد د تیری دوشنبه په ورځ په ژواک خبري اجنس ته وویل چې د فاطمی بلخی په نوم د نجونو لیسې ودانې د څه باندې 10 میلیون افغانیو په لګښت بشپړه او ګټې اخیستنې ته چمتو شوه. د هغه په وینا د دغه ودانې لګښت د بلخ ولایت یو سوداګر حاجي محمد شریف لخوا ورکول شوی و. فرهاد وویل چې دا ودانې 10 خونې لري چې شاوخوا 2000 زده کوونکو ته پکې د لوست زمینه برابرېږي. د نوموړي په وینا د یادې شوې لیسې ودانې د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال مارشال قاسم فهیم او بلخ والي عطا محمد نور لخوا د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پرانیستل شوه. او د غزنی د عامې روغتیا ریاست په نوښت او د ښځو چارو ریاست په مرسته 200 میرمنو ته تیرونې د کار زمینه برابر شوه. د دې ولایت د ملکی روغتون رئیس ډاکټر اسماعیل ابراهیم زئی وایي چې یادې شوې میرمنې د ملکی روغتون په بیلابیلو برخو کې کار کوي. هغه دوري په دریمه پژواک خبري اجنس ته وویل چې له دې میرمنو څخه هرې میرمنې ته د ورځې شپږ امریکایي ډالر ورکول کیږي. نوموړي وویل چې دغه میرمنې اوسمهال د ملکی روغتون د ودانۍ د رنګولو چارې پرمخ بیایي. ابراهیم زئی زیاتوي چې دغه بیوزله میرمنې به په راتلونکي کې د یو بل پروګرام له مخې د ملکی روغتون د کارکوونکو ډاکترانو نرسانو او د ناروغانو جامې او د بسترون لپاره د توشکو او بلکتونو بوخونه هم وګنډي.
قدرمنو اوریدونکو، ستاسو لپاره زموږ چمتو کړي مطالب هم دومره وو. د ازادي رادیو د پوسټ کشمیر دی په قندهار کې 22، جلال آباد 4، خوست 1، په کابل کې 14 یوویا او په پېښور کې زموږ پوسټي پته ده. ازادي رادیو پوسټ باکس 24 یونیورسيټي ټاون پېښور.